مشر آغا ملک سهار وایي ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپله مشوره همدا ده، خپل مې کور او غرونو ته هم دا سلام علیکم دی اوس نو وخت کې زه په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي، دوی ته وړ وړ کارونه ورکوم. لاوله مې د فکر تاسو باید مالي استقلالیت ولري، یعنې تاسو باید کال ته دومره عاید خپله پیدا کړي چې خپل مصارف د کورسونو فیس او د ټوشن په خپله پرې کړي. زما په نظر موږ غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، موږ باید مصارف کنټرول کړو. نو زما په نظر د ډېری کورنیو سیغي په اقتصادي لحاظ ډېرې ستونزې پیدا کوي، یا وروسته کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کېږي. یو لوی دلیل هم دی مالي استقلالیت نه لري په ټوله کې، یا په نارینه وابسته وي، یا د کور په مشرانو وابسته وي، یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسؤلیتونه لغاړې کېږي، نو دوی نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې څوک زده کړې کوي، پوهنتون کوي، واده کوي، ته باید نور شخصي ژوند ولري، نو هغه بیا پوهېږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغوی چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي، وروسته به یې ژوند څنګه وي؟ او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعال رول درلودی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
پایمان صاحب، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې دوه ځوانان په دو ډلو وویشو. یو هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري، یا سټرس ولري، یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي، د ټولنې د خوا، د فامیل د خوا، چې دوی هماغه ذهني حالت روغ شي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ شي خپل کارونه مختب بودی. خب بعد اتوانه است چې هغه د بی مسولیتی سه خدا کار کوي. همون شوتات چورتای چې مختخور یا مفتخور لویان سی وی دی، دوی هیڅ وخت مسولیت نه دی ګاللې. دوی فکر کوي چې نور خلق مشته مسؤل دي، چې مش مصارف او ګالی کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې، یا مشرونه راته کارو کې. دا سه ځوانان چې دی بیا د دوی خبره جلات اس ما په فکر. دا سه ځوانان خب په ټولنه کې، په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی. دوی ته د وړکې توپ څخه هغه خپل مسؤلیتونه ورته شول سوي نه دي. دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ ساده کار وکړه، خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره، چې دوی باید، دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، دا ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي، دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي. دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی، بیا به وروسته متوجه شي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو سره کومک کوو، بیا څنګه افته. دا خپل یو ډېر ستونزمن برخورد دی ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي، ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ، د اوباما لورګانی د امریکا رئیس جمهور و، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم او کار کول څه معنی لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي، یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې توګه ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. تو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرنس هلته د راتلونکي کارونو لپاره، ول په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت لپاره څوک پیسې نه درکې ستاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکې استخدامي مو نو هر څومره چې ستاسو مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي یعنی کولای شي چې ډیر په شتوګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا اورګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي بیا ته اړتیا لري ته هغوی ته اړتیا نه لري نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي که ته یو کال بیکاري یو بل شی زده کړه که دوه کاله بیکاري درېیم شی زده کړه ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي خپله انسان پورې ارتباط لري څونه کوشش کوي څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند شي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه خبرونې د پای شي بي دي تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. تیره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې که له امریکا سره یې اړیکې نورې هم ترنګلې کېږي نو دوی به افغان کډوال له خپلې خاورې ویستلو ته اړ کړي. د حقیقت صدې په روانه خپرونه کې د دې تر څنګ په افغانستان کې د داخلي کډوالۍ پر ستونزو او مشکلاتو د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د رسنیو له مسؤل عبدالباسط انصاري سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم. هیله ده دا خپرونه را سره تر پایه واورئ.
ډېره زیاته مننه انصاري صاحب چې وخت مو راکړو. که پایلې د ایران له مسلې نه کو د ایران د بهرنیو چارو وزیر سوم ورځې وړاندې څرګندونې درلودې چې که چیرې امریکا په دغه هیواد باندې تحریمات زیات کړي نو دوی به افغان مهاجر له دغه هیواد وباسي او غوښتنه به ترې وکړي چې افغانستان ته ستانه شي. لږ تر لږه تر درې میلیونه درې نیم میلیونه افغان مهاجر کډوال په ایران کې همدا اوس ورځې شپې تېروي. دوی که افغانستان ته راځي دلته څه بندوبست څه ترتیبات ورته د مهاجرینو وزارت له لورې نه نیول شوي دي.
که چیرې د امریکایانو او د ایرانیانو روابط د فشار لاندې راځي او دوی تغییرات راځي نو افغانستان حکومت او مخصوصا د کډوالو چارو وزارت په دې هکړه که مشخص هغه نه لري چې مداخله وکړي او که چیرې د افغانستان حکومت امریکا سره او ناتو مملکو سره خیال کې لري دوی د ایرانیانو پر ضد هیڅ کله به اغیزه ونه کړي او د افغانستان سیاست دادی چې نور ګاونډیو سره علل خصوص ایران سره او نور مملکو سره خیال کې ولري او یو دوستانه او صمیمانه روابط ولري. نو که چیرې درې میلیون افغانانو باندې فشار راوړ سي او د ایران د حکومت لخوانه دا یقینا ویلی شو چې که چیرې درې میلیون افغانان بیرته افغانستان ته راستن شي دا یو غټ بحران باندې یوازې کډوال چارو وزارت نه بلکې ټول د افغانستان حکومت په یو غټ بحران باندې اخته کیږي. نو موږ امیدوار یو چې دا اقدام ونه کړي او د ایران حکومت هم دا اقدام انشاءالله چې هیڅ کله به دا اقدام ونه کړي. تاسو ټول خبر یاست چې پس له دغه سرګندونه د پوهنتون د استادانو لخوانه او د محصلینو لخوانه او د ټول د ایران د خلک لخوانه دغه خبرې محکوم شو او دوی هیڅ کله به دغه اقدام او داسې عکس العمل خپل د خلکو پیشبینی نشي کولای.
انصاری صاحب تاسو یادونه وکړه چې یو احتمال دی او شاید دغه یو اقدام ایران ونه کړي خو که بیا هم وشي دغه دا ډول یو کار وشي افغان حکومت په ځانګړي ډول د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دې لپاره څومره آمادګي لري؟
سکال کې هم او پروس کال هم ځینې افغانان یوازې د ایران څخه نه د ټول د هیوادونو نه د اروپایي ممالکو نه د پاکستان نه بیرته افغانستان ته راغلي دي او برګشت کړی. خب هر کال موږ آمادګي لرو په زرګونو افغانانو بیرته چې افغانستان ته راستون شوي دي په پروسه کال او په نور کالونو کې. که چیرې دغه اقدام وسي یو مشکل یو ستونزه شته دی چې درې میلیون افغانان یو ډیر بزرگ مشکلات رامنځته کوي، مخصوصا د کډوالو وزارت په وړاندې. او کچیر دا په تدریجي توګه د ایران بیرته راستون سي افغانستان ته، لکه نور کالونو په پرتله دا به مشکلات کمیږي. او کچیر یوځای توګه دا 3 میلیون افغانستان ته هغه په اجباري توګه دیپورت کیږي او په زوره شل کیږي افغانستان ته راځي، دا غټ مشکلات دی. نور مؤسسونه چې په کډوالو چارو وزارت چوکات کې هغوی خدمت کوي، یوازې دغه وزارت نه، د مؤسسات او نور حکومتي چارواکي هم په مشکلات باندې اخته کیږي چې دا بیا نور مشکلات هم رامنځته راوړي.
که ایران دغه تصمیم ولري د افغان حکومت غبرګون به څه وي؟
یوازې کډوالو چارو وزارت، موږ چې د کډوالو چارو وزارت په اکړه خبرې کوو، د 6.5 میلیون زمونږ وطنوال چې په بهر کې اوسیږي او تقریبا د 2002 کال تر اوسه 10 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته راستون شوي دي. د کډوالو چارو وزارت د میلیون وطنوالو یو نماینده ده او خدمت گزار ده چې ټولو ته خدمت کوي، او علل خصوص مهاجرینو ته او بیجاسیو کسانو ته. او په ایران کې چې کوم افغانان اوسیږي او بیرته افغانستان ته راستنه کیږي، او علل خصوص که چیرې په اجباري توګه افغانستان ته راځي، نو کوشل سي د ایران نه خو متفاوته بې تفاوته به پاتې نه شي. یوازې د کډوالو چارو وزارت نه، بلکې ټول د افغانستان حکومت بې تفاوته نه پاتې کیږي. دوی خپل مسؤلیت کوي چې باید افغانانو، د مهاجرینو او د کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راځي، دوی ته د خدمت وکړي او د ستونزو ته رسیدګي وشي.
انصر صاحب، که دا اوس چې د امریکا او د ایران ترمنځ روابط ترنګلي حالت ته رسیدلی دي او په ایران باندې اقتصادي بندیزونه د زیاتېدو په حال کې دي، ستاسو معلومات څه دي چې په ایران کې میشت افغان کډوال له څومره مشکلاتو سره مخامخ دي، او دغه تحریمونه په ځانګړي ډول په ایران کې په میشتو افغان کډوالو باندې څه تاثیرات لرلي دي تر اوسه پورې؟
خب خامخا کچیر د امریکا له خوانه د ایران حکومت باندې او د ایران د خلک باندې اقتصادی تعزیرات راځي او نظامی تعزیرات راځي او ځینې نور تعزیرات، دا یوازې د ایران د حکومت باندې تاثیر نه کوي، د ټول د ملت د ایران باندې تاثیر کوي. اولته 3 میلیون افغانان هم اوسیږي، هغوی باندې هم تاثیر کوي. لکه د اجناسو چې قیمت جی کیږي او فقر رامنځته کیږي او بیکاری رامنځته کیږي، هغوی هلته کار کوي، فعالیت کوي په اجتماعي توګه، لکه هغوی تاکسیرانی کوي، هغوی دوکانداری کوي او نور شغل چې لري، دوی ټولو باندې مشکلات پیدا کیږي خامخا.
بله مسله، تاسو مخکې م یادونه وکړه چې په 13 کلونو کې هم د بیلابیلو هیوادونو نه افغانستان ته کډوال راستانه شول، په ځانګړي ډول د پاکستان نه زیاته برخه له پاکستان نه جوړوله. خو یو انتقاد دا موجود دی چې له پاکستان نه راستانه شوي کډوال او په ټوله کې د نورو هیوادونو نه راستانه شوي کډوال په افغانستان کې لږ تر لږه دوی ته یوه نمره ځمکه هم ورنکړل شوه د اوسېدو دپاره، او په زیاتره ولایتونو کې دا کډوال بیرته ستانه شوي دي د پاکستان یو شمېر ښارونو ته. دا خبره څومره رښتیا ده؟
مطابق دی فرمان د رئیس به جمهور د زمکی ویشل پنسیو، خب پروسه کال نوی فرمان صادر شوی دی د محترم جمهور رئیس لخوانه، یو سلسلاروم او دریسه و پنزم فرمان باندې تعدیل سو، د پروسیجر تکمیل شوی دی. د کډوالو چارو وزارت به همکاری خاروالی د کابل او د کرنی وزارت، د شهرسازی وزارت، دغه ادارو په همکاری او په همغږی پروسیجر تکمیل شوی دی، او امیدوار یو چې جلالت ماب جمهور رئیس به مجددا دغه هدایت صادر کړي. موږ آماده یو چې په سکال کې ان شاء الله په 2-3 میاشتې وروسته د ځمکې ویشل پیل کړو.
یعنی تر اوسه پورې ځمکه نه ده ویشل شوې مهاجرینو ته د اوسېدو دپاره؟ لږ تر لږه یوه نمره ځمکه نه ده ورکړل شوې؟
ورکړل شوې وو په نور کالونو کې، لکه په ننګرهار کې، په بلخ کې، بغلان کې، په کابل کې. اوس موږ په کابل کې باریکاپ ډېر ځمکې خلکو ته ویشل شوې وو، خب سه کال که لکه دیر مشکلات ستونزی شده دی که افغانان چی بیرت افغانستان ترستنه که تقریبا 10 میلیون افغانان افغانستان تراغیلی دی و دون از مکه مونگ نلرو لکه زمونگ وطنوال د کندهار او د بدخشان او د نور ولایتون هم چی کابل که واری چی او سیگی دوی تقاضا لري چې باید په کابل کې ورته ځمکه وشیل سي. د کابل کې ډیر یو غټ مشکل ده. خو هر څوک چې افغانستان ته راستنه کیږي د اوی قانوني اسناد د مهاجرت چې لري د یونیسیار لخوا نه هغه تایید شوی دی، دوی بررسی کیږي د هماغه د ولایت لخوا نه چې موږ هلته نمایندګي لرو، عملیات لرو، عملیات د مهاجرین ده او ریاست ده، دوی به تای مراحل کیږي او په خپل ولایت کې باید ځمکه واخلي. نو په څه کال کې ان شاء الله امیدواری چې ځمکه واخلي
پروان کال کې 2019 کال لپاره نه راوروسته اروپایي ملکونو ته غیر قانوني مهاجرتونو کې زیاتوالی راغلی، د تیر کال په پرتله باندې کمواله راغلی دی که څنګه؟
د په غیر قانوني توګه د کډوالو چارو وزارت دونه ارقام په لاس کې نه لري چې سور افغانان خلاف د قانون تللي، لکه شپږ مونږ ته اول نه راکوي، ورځ چیزی مونږ ته اول نه راکوي، خو د خلاف د قانون زینو د قاچاقبران لخوانه قاچاقبر خو خلاف د قانون هر وخت ازلی وغالي دوی د افغانستان یو ځای زی او بل نور ممالک ته دوی دون ارقام مشخص ارقام د وزارت لخوانه کوم ارقام تر لاسه کړي.
د وروستي پښتنې په توګه داخلي کډوالیم په افغانستان کې یو لاغه ستونزو نه ده چې افغان حکومت ورسره مخامخ دی. د تیرو کلونو په پرتله باندې سږ کال داخلي کډوالي مات څنګه ده؟ د خلکو ستونزو ته څومره رسیدنه شوې ده؟ تر ډېره شکایت دا موجود دی چې داخلي بېځای شوو سره لږ تر لږه د یوې سرپنا مرسته هم نه کیږي او دوی په ستونزو او مشکلاتو کې ژوند تېروي.
د کډوالو چارو وزارت سره ځینې غیر دولتي او بهرني مؤسسات همکار ده چې بشري کومکونه بېځایو کسانو ته ویشل کیږي، لکه په یو نه وړاندې د سعودي عربستان لخوانه 40,000 کورنۍ ته د خوراکي مواد ویشل شو، هغه هم د $1,000,000 په قیمت. د هر یو کورنۍ ته $50 لکه اوړه او شکر او دغه شیان. 40,000 کورنۍ ته د بیلابیلو ولایاتو په شفافیت توګه ویشل شو چې د افغانستان د لوی ولایات لکه کابل، بلخ، کندهار، ننګرهار او هرات باندې دغه لري اوس هم ادامه لري او یونیسیار، دبلیو اف پی او آی او ام او ځینې دولتي ادارو په مرسته لکه جمعیت هلال احمر او ځینې نور ادارو په مرسته د کډوالو چارو وزارت اوس هم زرګونو په لسګونو زره بیزاسي او کسانو ته بشری کمک ویشل کړی دی او اوس دغه لړۍ اوس هم ادامه لري، لکه بدخشان کې، په پنجشیر کې، په بغلان کې، په کندوز کې. او متاسفانه پروسه کال د طبیعي حوادثو مشکلات چې رامنځته شو په غور، فراه او ځینې نور ولایتو کې یو غټ مشکل رامنځته شو چې په زرګونو زمونږ وطنوال بې ځایه شوي وو، هغوی ته هم ځینې مرستې رسول شوي دي خو اوس هم ستونزې شته دی. دا مونږ نشو رد کولی، ستونزې شته خو مونږ متعهد یو چې نور ټولو ته هم دغه مرستې ترسره کړو او کومکونه وشي.
د تېر کال په نسبت باندې په داخلي کډوالۍ کې زیاتوالی راغلی که کموالی؟
تر اوسه خو کموالی راغلی دی. دا مونږ وګورو چې بیا وروسته چې نور څو میاشتې پاتې دي، دا خو مونږ اوس په درېیم میاشت کې د 2019 کې قرار لرو، وګورو چې څه کېږي. که چیرې د حوادثو د طبیعي حوادثو نه بغیر مشکلات د امنیتي کم شي، مونږ متيقن یو چې دا ستونزې به نور هم کم شي.
ډېره زیاتمننه انصاري صاحب.
مننه. ژوند دې
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د رسنیو مسؤول عبدالباسط انصاري و چې د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې زموږ پوښتنې ځوابولي. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وي. تر بیا د الله په امان.